درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونی تموز اسمت څاروان هرکلی کوم دروان خبرونی په دوام کې بو واوري د افغانستان د کورنۍ چارو په خانه وزیر او په امریکا کې د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وای
افغانستان بدل شوې ده د طالبان ذهنیت او سپوري هم دي د خپل په خانه حکومت ذهنیت ده
له کابل یو شمیر خلک بیرته خپل ولایتونو ته کډه کیږي
کونکو زما په کرانی ولې و دغه ورنۍ جواب راکنو فرایر نه وخته کوم د قانون ته موږ د دې د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنه کړ
نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقے لغو کرے
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا
دی نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغه دورہ یو سازش لمخی زندولی شوی
په افغانستان کې د جنو سپورت ل نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته
د ایران ولسمشر داعش ډله د افغانستان او سیمې لپاره یو خطر وباله په کابل او ننګرهار کې چاودنو مرګ ژوبله اړولې په روسیه کې پارلماني ټاکنو کې د درغلیو راپورونه ورکول سوي د ایران ولسمشر وایي هیواد له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي ابراهیم رئیسی دا خبرداری نن شنبه تاجکستان د خپل سفر په پای کې د خبرو پر مهال ورکړ
حضور داعش در افغانستان
نه په افغانستان کې د داعش حضور نه یوازې افغانستان بلکې سیمې ته هم خطرناک دی موږ په هیڅ ډول نشو منلای چې تروریستي جریان او داعش زموږ د پولې په اوښکو کې ځای پر ځای شي نورو هیوادونو سیمې یا هم افغانستان ته زیان واړوي
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته طالبانو څه باندې میاشت مخکې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده پوله لري لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې یوې سرچینې د نوم نه شو د په شرط ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې دغه چاودنې د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړې ماینونو له کبله سوي دي سرچینې وایي په دغو چاودنو کې درې ملکیان وژل سوي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي په ننګرهار کې د طالبانو ادارې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د دغو پیښو مسؤلیت هم چا نه دی منلی د کابل په دیارلسمه حوزه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان شول د حمله هدف نه دی روښانه طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د دغو چاودنو په اړه چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی رسمن څه نه دی ویلي د داعش ډلې خراسان څنګه چې د طالبانو دښمنه ګڼل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې فعاله ده وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو ومنله چې تیره میاشت په کابل کې د دوی د پاوز په یوه هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا دغه بیان لومړی مثبت ګام وباله په دغه سازمان کې د کړکیچ د چارو مخکښ سلاکار براین کلسنر ویلي چې هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات سي چې د دې پیښې مسؤل دي د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکینزی د جمعې په ورځ ویل چې د اګست پر 9 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د پوځ د بی پیلوټ الوتکې حمله یوه تیروتنه وه
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم
راپورونه وایي وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وه تر دې هوایي حملې مخکې د اګست پر 26 د کابل له هوایي ډګره د باندې په یوه ځانمرګ برید کې له 180 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول چې د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو د قطري چارواکو په وینا له کابل 180 کسان پرون په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل د رویټرز اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمیر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو بلجیم بریتانیا کرویشیا جرمني هالند او ایټالیا اتباع شامل دي د امریکا حکومت د اګست په وروستیو کې د دوه اونیو لپاره شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وایستل قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده هغو کسانو ته د تګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستان څخه ووځي نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. دا په اصل کې ده چې له ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د ځیرکې رایې اچونې برخه ورکه سوه. د اپل او ګوګل له سټورونو څخه هم د ناوالنی اړوند ځیرک اپلیکیشنونه چې د رایو لپاره کارول کېدل لرې کړی سوي دي. اټکل کېږي چې د روسیې واکمن ګوند متحد روسیه چې کرملن یې ملاتړ کوي په دغو ټاکنو کې چې درې ورځې دوام کوي ډېرې رایې وګټي. د ګولوس په نوم د ټاکنو د څارنې خپلواک بنسټ پرون د ټاکنو په لومړۍ ورځ د 2000 سرغړونو موارد ثبت کړي و چې شی رایې په پیسو رانیول سوي دي. او د هیټي په زرګونو پنه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون پورې د هغو پنه غوښتون کې شمېر تر 3000 واوښت چې په دیل ریو شارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي په راروان ورځو کې به په زرګونو نور کسان هم دغه ځای ته ورسیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او جلال آباد کې چاودنې شوې دي. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړی ده او جزئیات وایي.
سروان صاحب له جلال آباد راپورونه وایي چې په دغه ښار کې لنن سهار راهیسی درې پرلپسی چاودنو لږ تر لږه 21 کسانو ته مرجوب لاړولې ده چې په دې کې درې ملکیان وژل شوي دي او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپیان شوي دي. یوې دولتي باوري سرچینې د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا لس بجې د جلال آباد ښار په کابل اډې د شپږمې ناحیې اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شویو ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې چاودنې کړي دي چې درې ملکیان پکې وژل شوي دي او 21 تنه نور ټپیان دي. په 21 کسانو کې په ټپیانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمېر لا نه دی معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي، رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل ښار په 14 امنیتي حوزې د چلمټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین چاودنه شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکل شوی دی، خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتي چارواکو له لوري. نه تر اوسه پورې سروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
پخوا دا ډول چاودنې وسلوالو طالبانو عموما کولې. جلال آباد کې بل کومه ډله فعاله ده؟ خصوصا د جلال آباد چاودنې درې وي ځکه هم د پام وړ دي.
حالات ته په کتلو سره ویل کېږي داسې چې ښایي داعش وسلوال په دغه پیښو کې لاس ولري، ځکه له دې نه وړاندې په کابل کې د هوایي میدان باندې چې کوم ځانمرګي حمله شوې وه د امریکایي چارواکو له قوله چې هغه داعش وسلوالو کړې وه د اسلامي دولت په نوم باندې چې کومه ډله ده او هغوی مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی وو. نو ډېر امکان د دې شته دی چې دغه ډله په دغه پیښو کې لاس ولري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د جلال آباد او دغه راست د کابل د چاودنو په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې درې چاودنې شوې دي چې له کبله لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په ټپیانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا چاودنې د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپلو ولایتونو ته ځي. دوی چې اکثره دولتي مامورین دي وایي له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایې نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. که څه هم تر اوسه پورې د بیرته ستنیدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځیني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، ښاري ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دي وایي د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن احمد الله ازادي راډیو ته وویل
کوم کورس ما په کرا نیولی و، د هغه اونۍ ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنده کړه، ناچار سولو نور بله لاره باندې ورک شوله، چون د کور وویستلو بل خواته مړه نه چریدله، بس کډمبار کړه لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکوونکو ته ویلي دي چې بیرته خپلو دندو ته ستانه سي، خو ښځینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کېناستو سپارښتنه کړې. یوازې ښځینه روغتیایي کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتې. پخوانۍ دولتي کارمندې عایشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معاشونه نسته، د ښځو ورتګ یې تر امرسخانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. یوازې موږ ښځینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو اوس د موږ وظیفې له خنډ سره مخ سوې دي. معاشونه نسته او په کرایي کور کې ژوند کوو، نو نسو کولی چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځېږو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عایشه نه دي چې د معاشونو نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرېښودو ته اړ سوي، بلکې له کابل هره ورځ لسګونه کډې ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کره شمېره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولي میاشتې د 13مې د اعلان سوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکایي چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون مخکش پروفیسر علي احمد جلالي وای که طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي، ګران ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان درېیمې امپراتوري ته ماته ورکړه وویل
اول دا خبره ډیر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه سي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولی شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو. د شوروی د اشغال نه وروسته هم دا جنگ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړلو د ګټلو نه دی د دوی دپاره، نو ځکه افغانستان خوشی کړ صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي کنه. مشروعیت تنها په بیلمی ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی یا د خپل پخواني حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې ور تلویزیون پرېږدي او تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي؟ فکر کوئ دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بینو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خوا ته وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بینی نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کیږي.
او جلال صاحب، د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې له امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي؟
اروپا زیاتره د افغانستان برخه کې متکي په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز العملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان نه، اما کله چې امریکا ووتله دوی بله چاره نه لري. پاره چې امریکا سره راغلي وو، امریکا سره وتل، بې د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکي دي په د امنیت په خاطر او هم دغه د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکي دي.
او جلال صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کی لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تو سوچ بده مشروعیت مثلا رامس نشی، تو سوچ دغه نشی دیپلوماسی دی فقط دی اغه تعاملات د پاره، د دوړخو تعاملات د پاره مؤثر ده، نه د نورو اقدامات د پاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یم، دا تعامل چی شه ده؟ د دې لپاره چې خپل اتباع ووسی له افغانستان، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوي دي مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت ته نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د انجوګان له لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د پارچې د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟ مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته دوستان تاییدم کی، هغه د دوی رابط په بینالمللي ټولنې سره کې متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانشي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکو کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنی حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تو اوسه پوری طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، ښایي څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چېرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود هغه بیل شرایطو، او اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او دنیا یې په بله سترګو ورته ګوري، تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي دپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو د خپلو دلچسپیګانو په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطحه کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي، اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود په هغو شیانو وي چې د دواړو هیوادونو د منافعو په د دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه چې د سیاسي اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې، په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي؟
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیه او دغو هیوادونو سره موجود وو، په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده وه، دا په هغه وخت کې موجوده وه چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري، او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنگ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي، او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي، نو ځکه اوس شاید بدل دي. اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وو.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو د نیوزیلند لوري په پاکستان کې د مسابقو د لغوه کولو په وړاندې عکس العمل وشوت. پاکستانی چارواکي وایي چې دا لوبي د یوې دسیسې له مخې لغوه کړای شوې دي، خو نیوزیلند ویلي چې په پاکستان کې امنیت نشته ځکه دغه هیواد ته لوبغاړي نه لیږي.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړې شوې، ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله. ورته یې وویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري، خو بیا هم هغوی په خپله پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 19 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالۍ ځنډیدلی.
اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی وای چی د نیوزیلند کرکٹ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې ځنډولې شوې. د نیوزیلند کرکٹ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبرې وکړې نو هیڅ شواهد نه دی ورکړې شوی. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړې. او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبرې کړې، خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغې ته خبر ورکړې شوې چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي.
ټیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پرتلال لیدونکو لوبه وکړي، خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه، او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. له دې وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي ګواښ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالنګ کوچ وقار یونس ویل
حالات بہت ٹھیک تھے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
دی وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې له کوم ځای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی ګواښونه له کوم ځای راغلي. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی، نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا ترتھلس کال رستہ د ستمبر په 19 اسلام آباد ته رسیدلی وا، او هلته له قربا پاکستان لوب ڈل سره دری یو روزنی او 15 اوریزا سیالی کی دی. لدی وړاندې له نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مای میاش کال 2002 کې پاکستان کراچی ته تللی وا، او بیا په کراچی کې د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چودنه کې یو لس فرانسیسی انجینرانو په ګډون ولس کسان وجلې شوی وو. د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا په دغه وخت د کراچی په شیروټن هوټل کې وا، او د دغه پیښې له امله بیا په کراچی کې د کرکټ لوبه وځنډولې شوه. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاشت کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه، خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلانکا، بنګلادیش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو، او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر آسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
په روسیه کې پارلماني ټاکنې نن روانې دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د ټاکنو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې ګټه اخلي بند کړي دي. نور په دې راپور کې
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. په روسیه کې د تلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د تلګرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکوونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپله روسیه کې تیره شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي، او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د تلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په وروستیو میاشتو کې روسي چارواکو د الکسی نوالی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد یې پراخیا چی کړی دي. دا ټاکنې د استازو جرګې د 450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحد روسیې ګوند چې کلونه کلونه یې پر دوما یا روسي پارلمان زیات نفوذ لرلی دی، په وروستیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوو لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پوښتنې له مخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه واورئ.
د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم رئیسی دا خبرداری نن شنبه تاجکستان ته د خپل سفر په پای کې د خبرو پر مهال ورکړ. راپورونه وایي په جلال آباد کې درویو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. روسه له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو ومنل چې تیر میاشت په کابل کې د دوی د پاوت په یو هوایي حمله کې لاس ملکیان وژل شوی، د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا دغه بیان لومړی مثبت ګام وباله. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال کینت میکنزی د دې پیښې له کبله بخښنه غوښتل. د قطري چارواکو په وینا له کابل یو سل اویا کسان پرون په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. د بدسل کې د چیل ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د ځیرکې رای اچونې برخه ورکه سوي ده. د هیټي په زرګونو پناه غوښتونکي د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي ښارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابیلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی ځانګړې مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاجی الفتح نے کندھار ولایت سخا دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلویښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو وکړله، تاسو په مختګ کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل مفسد او ناکار ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د دې خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رڈی کارکون کو اور دن کو سلامونه وان بعد سلام اور زمر دا مشکل دی چې د مسلمانانو خو ډیر ډیر بدر سو دی جنگو د سکند کفار وغورتل. نو زما مجاهدین او لاسی دی اور مرستې خلکو ته وکي پر مسجدان باندې ګرځي. هغه کې هم د دې خوښه خلکو ته مرستې ورکي، د دې خوښه چې معنا د مولا
چې مونای هغه د دې کار په لاس ورکړي هغه چې هر چا ته ورکول چې خپل کرکټر کول کې بل ترکول نو زما اله دغه د ورور چې هر مسجد ته ورچ په مسجد کې چې هر څو کور ورور راغو کور خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړي هغه مشر توا چې ورور دغه کارتونه دي خپل کورو ته حساب وکړه مسکینان خلک ته ورور پکښې دا اوس دا اوس ما خلک ولې چې خلکو ته کارتونه ورکړي و چې هغه ستړي دي هغه ته نه ورکړي چې هغه د دې سما چې درې سو بي هغه ته ورکړي نو داسې مکر زما سره په لحاظ خدای دې هیله ده زما پیغام ته مسلمین پورې ورسوي.
زه محمدي د کونړ ولایت د نرنګ